안녕하세요.
دا امریکا غا کښنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زموږ ملند او زموږ د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه نن د جمعې مبارک ورځ ده د 1399 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 22 منیټه ده د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 14 سره سم ده دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 نوي اوریدل شي په غنو خرنو کې زموږ خبرونه نه د اف ام بسل اشاریه 15 موریدل کیږي سهرنې مجله د مهم خبرونو له سرټکو پایلو سپینمانی وای چې ولسمشر بارک اوباما له افغان مشرانو سره متحدو ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړي ولسمشر اشرف غنی د کابل په دې مزنګ سیمه کې د هغه ترافیکي پیښې په اړه د جدي څېړنو امر کړی چې په نتیجه کې د یو ټیکسي ډرایور ووژل شو او دا سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو چې تیر کال له پاکستاني طالبانو څخه جلا شوی اعلان کړي چې بیرته له تحریک طالبان پاکستان سره یوځای شي دي بش پر خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه سپینه مانی وای چې ولسمشر بارک اوباما له افغان مشرانو سره د متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړي د سپینه مانی وایاند ایرک شولتز پرون ویل اوباما له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د ویډیو کانفرنس لاره خبرې وکړي شولتز ونه ویل چې دواړو خواو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړي کنه خو یادونه وکړه چې دا مسله به د روان مارچ میاشتې په 23 په واشنگټن کې د دوی د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي دا سپینې مانی ویان همدار زیاته کړ چې اوباما د ټول اړخونو په ګډون د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو د پرمختګ لپاره د افغان مشرانو هڅونه وکړه ولسمشر اشرف غنی د کابل په دې مزنګ سیمه کې د ترافیکي پیښې په اړه د جدي څېړنو امر کړی چې په نتیجه کې د یوې ټیکسي ډرایور ووژل شو د ریپورټونو له مخې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې د غړي اقبال صافي موټر چې له ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کړې وه له یو ټیکسي سره ټکر شو چې پای کې د ټیکسي ډرایور خپل ژوند له لاسه ورکړ د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبر شوي بیان له مخې ولسمشر غنی کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې دا مسله په جدي ډول تعقیب کړي په نهال کې د کورنیو چارو وزارت په کاپیسا ولایت کې د دوه انتحاري بریدکونکو د نیولو خبر ورکړی دی وزارت یو بیان کې ویل شوی دوه تورن کسان چې غوښتلې د کاپیسا ولایت په یو ګڼمیشتې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر وچوي په کوی بند ولسوالۍ کې ونیول شول او دا ریپورټونه له مخې دوه وسلوالو د ننګرهار پانتون د استادانو ماشونه غلا کړی د ننګرهار پانتون رئیس تایر عنایت پرنول دوه وسلوالو کسانو په درونټې سیمه کې د پانتون د استادانو ونډه 15 میلیون افغانۍ تختولې دي او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو لوبه شیبه مخکې پیل شوه کسم د دواړو هیوادونو په تو غوړه ټیمونو کې دراتلو چانس للاس ورکړي خو د دې لوبي امتیازونه د دوی دراتونکو لوبه لپاره مهم بلل کیږي په پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو چې تیر کال له پاکستاني طالبانو څخه جلا شوی اعلان کړی چې بیرته له تحریک طالبان پاکستان سره یوځای شوی د جماعت الاحرار او لشکر اسلام په نوم د وسلوالو ډلو مشرانو د پاکستاني طالبانو له تحریک سره خپل یووالی پرون اعلان کړ جماعت الاحرار پروسه کال دوبی له پاکستاني طالبانو څخه جلا شو به اسلامي دولت ډلې د عیش سره خپل یووالی اعلان کړ د دې ډلې وایي احسان الله احسان په یو بیان کې چې د برېښنالیک په وسیله خبري ایجنسیون ته سوال ویلي چې ډلې بیرته د پاکستاني طالبانو له ډلې سره یوځای شوی د منګل باغ شهید لشکر اسلام ډلې هم ویلي چې د پاکستاني طالبانو له ډلې سره یو ځای شوی دی د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرت خار د بیرته نیولو په مقصد په څو جبهو کې پرمختګ کړی د شیعه ملیشو جګ پوړي قمندانان او قمندان معین القدیمی سی ان ان تلویزیونی شبکې ته ویل چې د تکرت د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په یوه لسمه ورځ د دې خار په سلو کې 15 بیا برخه د دوی لاسته ورغلي نو مولي زیاته کړه چې په پاتې برخه کې د داعش ډلې شاوخوا یو نیم سل وسلوال د جګړې په حال کې دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای عراق اوس هم د اسلامي دولت د ډلې یادایش لګواخ سره مخ دی فرانک والټر شتاینمر پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیک سولونو په مرکز کې ویل په عراق کې د دې ډلې د پرمختګ مخه وسمهال نیول شوې ده او روسي خبر دا چی د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای په نړۍ کې د ایبولا ناروغي د تایید شو قربانیو شمیر ل 10000 اوخته دی. ادارې پرون په یو ریپورت کې ویل چې نږدې یو کال مخکې د ساري ناروغي لخبرې دوه ایسي وازي د لویدیځ افریقا په هیوادونو سیرالون، غانا او لایبریا کې 10000 او څلور کسان مړ شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا خبرونه او همدارنګه نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ریپورتونه وایي چې پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره باید په خپلو کې اختلافات له منځه یوسي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبره وو چې پاکستان وایي په افغانستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش په نوم د وسلوالې ډلې غړي څوک دي. لدی امام خبر وو چې د افغانستان جمهور رئیس د ملي امنیت پوخانی سلاکار وای حمید کرزی د ګوند جوړولو په فکر کې نه دی او نه هم غواړي چې کوم سیاسي ګوند جوړ کړي. دا او نور ریپورتونه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې لیدم مباسي. ازادي راډیو دا پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته ویلي چې افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره باید په خپلو کې اختلافات لمنځه یوسي. د سولې د خبرو په اړه د طالبانو لخپل منځي اختلاف څخه وروسته لاغه پرده پورته شو چې دوه طالب کمانډانانو په پاکستان کې پټو غونډه وکړه. د ریپورتونو لمخې د دې دوه کمانډانانو یو چې د سیاسي برخې استازیتوب کوي د پخلاینې پلوي دی او دوهم چې د پوځي څنګه استازیتوب کوي مخالفت ورسره کوي. خو طالبانو په یو نوي بیان کې د سولې هر راز خبرې رد کړې. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه راپورونه د اوس په شان په خو هیڅ کله دومره جدي نه و. په دې اړه په وروستیو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو دوه مهمو قمندانانو ته د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره مخکې د خپل منځي اختلافونو د لرې کولو سپارښتنه کړې. که څه هم طالب مشرانو د سولې په خبرو کې د ګډون هر راز راپورونه رد کړي، خو رویټر خبری اژانس د باعتبار سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د دې ډلې دوه مهمو قمندانانو اژانس تویلی چې ملا اختر محمد منصور او عبدالقیوم زاکر د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره په اسلام آباد کې سره کتلي. په راپور کې د دې قمندانانو نمونه نه دی یاد شوی. یو قمندان چې د رویټر د راپور لمخې د دې سفر له جزئیاتو خبر وو، په ټلیفوني کې اژانس ته ویلي ملا اختر محمد منصور چې د طالبانو له سیاسي مشرانو څخه دی د سولې خبرو ته لیوال دی، او ملا عبدالقیوم زاکر چې له ګوانتنامو زندان څخه خوشی شوی او د پوځي چارو مشري کوي د سولې د خبرو مخالف دی. سرچینه زیاتوي چې ملا منصور په دې غونډه کې په دې بریالی نه شو چې ملا زاکر د سولې په خبرو کې ګډون ته وهڅوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی دانیل فیلډمن پر روانونه کې ناڅاپه اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان پوځ تایید کړی چې فیلډمن د سولې د خبرو پر احتمال د بحث لپاره پاکستان ته تللی وو، خو وسلوالو طالبانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو یو ځل بیا د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی. په بیان کې چې د طالبانو په یو اړوند وپانه کې خبر شوی ویل شوی چې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو تر اوسه هیڅ کوم هیواد ته د کابل له ادارې سره د خبرو او مذاکراتو په مخه سفر نه دی کړی او نه له چا سره کوم غونډه او کتنه کړې. ملا زاکر د افغانستان په ختیځ کې د طالب وسلوالو مشري کوي او د توافق او مخالفت د سولې د بهیر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. خوري چرزلی کې چې په دې برخه کې د ټولو شکونو او پښتنو جواب به د طالبانو د مشر ملا محمد عمر وروستي پریکړه وي. ملا محمد عمر د طالبانو د واکمنۍ لنسکوري د ورسته تر اوسه په هیڅ ځای کې نه دی لیدل شوی. رويټر خبري اژانس د افغانستان د امنیتي ادارو د ورسته یو راپورونو په حواله لیکي چې ملا زاکر حتی د ملا محمد عمر د ژوند او مرګ په اړه په ډاګه شک څرګند کړی. د افغانستان په خنۍ ولسمشر حامد کرزی د خپل کار په ډیر لاس کلنه دوره کې په دې ونتونه چې طالبان د سولې خبرو ته کې نوي، خو دا ځل د پاکستان او چین د منځګړتوب لکبله تصور دا دی چې د سولې هڅې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي. یو شمیر څارونکي هیله مند دي چې طالب مشرانو ته د پاکستان دا خبرداری چې کله کابل سره خبرو ته حاضر نشي نو یا به یې ونیسي او یا به یې له هغه هیواده وباسي ښایي نتیجه ورکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نو اورئ. بلخوا پاکستان وایي په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان صدراعظم وایي په افغانستان کې د نوي مشرتابه پر اتلو سره د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د دوه اړخیز اعتماد پر اساس نوي پړاو ته داخل شوي دي. نواز شریف دا خبرې د افغانستان د کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره چې پاکستان ته تللی دی د کتنې پر مهال وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر لخوا په خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ستونزې باید له منځه یوړل شي او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د کار وشي. د نواز شریف دفتر ویلي پاکستان له افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزې په لړ کې همکار دی او د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکی دی. د پاکستان صدر اعظم ویلي اسلام آباد او کابل ژمنه کړې ده چې د دې هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د حامد کرزی په مشرۍ پخوانی حکومت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ نشتوالی په افغانستان کې د ناامنیو اصلي دلیل ګڼه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د تحول پړه د جمهوری ریاست د ساختماني چارو سلاکار یوسف پښتون ازادي راډیو ته ویل
ضرورت به قدرت سیاسي سیوم است چې بین ما او پاکستان دخیل شوه. ما 100% گفتم میتونم که نواز شریف از من گفته خود مطمئن نیست که همین گفته عزیزه امی اردویش و عیسایش قبول میکنه. خودش یکی از کسایی است که قفاق محکم بر روی خورده از اینا. به این صورت تنها با نواز شریف نمی برای با آوردن صلح قدرت های منطقه که فعلا که آمریکا و انگلیس است مخصوصا.
افغان چارواکو په وار وار له پاکستان غوښتي چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي او د حقانی شبکې پر ضد چې په افغانستان کې د خونړیو حملو مسؤل بلل کیږي جدي ګامونه واخلي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور ریاست د ملي امنیت پوخانه سلاکار ډاکټر رنگین دتفرس پنتاوي حامد کرسین د ګوند جوړولو له پروژو سره سروکار لري او نه هم د ګوند جوړولو په لټه کې دی، بلکې د نوموړي پوینه حامد کرزی د محل د یو پراخه سیاسي ګوند په وړاندې یو خند د صفی الله ستانکزی په اړه له کابل رپورت لري.
له حامد کرزی نه اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته د واک تر انتقال وروسته د ښاغلي کرزی لخوا د یو سیاسي ائتلاف د جوړولو اوازې خبرې شوې. دا اوازې او کنګوسې د ښاغلي کرزی د واکمنۍ د ملي امنیت سلاکار په کله کړه دوي. ډاکټر رنگین دتفرس پنتا له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل اوس وخت افغان حکومت د سیمې په کچه یو پیاوړی او لوی سیاسي ګوند ته اړتیا لري. خغلی سپنتا چې ډیر کلونه له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره نږدې همکار پاتې دی د یو سیاسي ګوند جوړولو پر ضد د هغه د نظر پاړه خواشینی څرګندوي.
غواړم په تضمین سره وایم چې په ډیری خواشینی سره د پخوانی جمهور رئیس لخوا د یو سیاسي ګوند جوړولو پاړه کوم پروګرام نه دی موجود. ولسمشر د یو سیاسي ګوند جوړولو لار هم ډب کړی ده، خو تر کومه ځایه چې په ما پورې مربوطېږي زه د یو سیاستوال په توګه باوري یم چې یو هیواد له یو سیاسي ګوند پرته بې معنا دی. افغانستان د په کچه د لویو او لقومي دایرې د وتلیو او سترو سیاسي ګوندونو جوړېدو ته اړتیا لري او موږ له هغې پرته نشو کولای چې ډیموکراسي تجربه کړو.
خغلی سپنتا د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې له ډیپلوماتانو، کورنۍ او بهرنیو چارواکو سره د حامد کرزی لیدنې په څه معنا دي، وویل چې ښاغلی کرزی د یوې مطرح څېرې په توګه حق لري چې ورته ناستې ولاړې ترسره کړي. د ولسمشر کرزی او د هغه د همکارانو لخوا د سیاسي ګوند جوړولو په اړه اوازې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د حکومت اجرایه رئیس پخپله د ښاغلی کرزی او د پخواني حکومت د مطرح څېرو لخوا د سیاسي ګوند جوړولو مسأله یاده کړه. عبدالله د مارشال محمد قسیم فهیم په لومړي تلین کې دغې مسئلې ته اشاره وکړه او له پخوانی ولسمشرې وغوښتل چې د سیاسي ګوند د جوړولو هڅې دې نه کوي. په عین حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا ډاډ څرګندوي چې مخکینی ولسمشر حامد کرزی او دای پخپله د ګوند جوړولو په پروګرامونو کې ښکیل نه دي، خو افغان کارپوهان څومره د پخوانی حکومتي څیرو لخوا د سیاسي ګوند جوړولو پلوي دي. افغان کارپوه مدني فعال میر احمد جوینده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ورته ګوند جوړول به د هغو کړیو په ګټه وي چې په اوسنی حکومت کې رول نه لري.
هر څوک چې په قدرت کې دی او یا لواک لري وي ځینې ګټې لري او د بیا ترلاسه کولو لپاره یې په لټه کې وي چې د نورو ګټې په وړاندې درېږي. فکر کوم هر څوک چې په حکومت کې دی او یا له حکومته بهر دی باید خپلو مخالفینو سره خبرو ته کښېني او مخالفین هم خپل ځان ته ځای پیدا کړي. د نومورکو او بدنامه خلکو لخوا د ورته ګوندونو جوړول به د ملت په ګټه نه وي.
که څه هم په نورو هیوادونو کې سیاسي ګوندونه د نظام د اصلاح په هدف رامنځته کیږي، خو په افغانستان کې اکثر سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای خپلې ګټې لټوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو و بجو 15 دقیقو ته. یو ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. سپینماړی وایي چې ولسمشر بارک اوباما له افغان مشرانو سره د متحده ایالاتو ته د دوی د سفر په درشل کې خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی د کابل په دمزنګ سیمه کې د ترافیکي پیښې په اړه د جدید څېړنو امر کړی چې په نتیجه کې د یوې ټکسي ډرایور ووژل شو. د کورنۍ چارو وزارت وایي په کاپیسا ولایت کې د دوو انتحاري بریدکوونکو وبخې د کورنۍ چارو وزارت په کاپیسا ولایت کې د دوو انتحاري بریدکوونکو د نیولو خبر ورکوي. دا رپورټونه لمخې دوه وسلوالو د ننګرهار د پانتون د استادانو ماشونه غلا کړې دي. دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبا په راتلونکو درې سلويختای خو کې پیلېږي. په پاکستان کې دوه وسلوالو ډلو په تیر کال کې له پاکستاني طالبانو څخه جلا شوې وی اعلان کړی چې بیرته له تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوې دي. د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرت خار د بیرته نیولو په مقصد په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي عراق اوس هم د اسلامي دولت ډلې یادایش له ګواښ سره مخ دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم رازو نړیوالو رسنیو ته د نړۍ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه تر دې سرلیک لاندې افغان ولسمشر غواړي چې د طالبانو له مرکزی سیمې د 10 میلیارډ ډالر په ارزښت د غازو پایپ لاین تیر شي لیکنه خبره کړې ده. د غازو دغه پایپ لاین به د افغانستان له غوسی مو تیر شي چې هلته طالبان غشتلې دي او بیا به د هند او پاکستان ترمنځ لاغه سرحد تیر شي چې سخت امنیتی تدابیر پکې نیول شوی دي. خو د بلومبرګ خبرونه په باور د دې سربیر افغان ولسمشر غواړي چې دا پروژه تر سره شي او د می په میاشت کې یو غونډه رابللې ده څو د پروژې کار نور پیل شي. د می په میاشت کې به څلور سره هیوادونه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند پر دې سلا شي چې د یو کنسرسیوم په مشرۍ له یوې کمپنۍ سره موافقه وکړي چې کار شروع کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي کله چې موافقه ترلاسه شوه له هغه وروسته به د څلورو کلونو په ترڅ کې د دې پروژې کارونه بشپړ شي او هر کال به بیا افغانستان تر 300 میلیونه ډالرو ډیره ګټه ترلاسه کوي. بلومبرګ خبرونه چې مالی مسایل څېړي وړاندې لیکي د فرانسې ټوټال اس کمپنۍ پر دې فکر کوي چې د دې پروژې مشي وکړي، خو ترکمنستان نه غواړي چې بهرنۍ کمپنۍ د دوی د غازو په زیرمو کې کار وکړي. تیرونه ایکسپریس ټریبیون رسپانه خبر ورکړیو چې د دې پروژې چارې به روسیا، چین او پاکستاني کمپنۍ په ګډه مخته یوسي. بلومبرګ خبرونه لیکي تر ټولو مهمه خبره د دې پروژې د امنیت ده، ځکه چې د افغانستان په جنوب کې د هغې لارې ترڅنګ دا پایپ لاین جوړی شي چې ډېر کله طالبان پرې بریدونه کوي. بل لور ته د لویدیځ ګڼو خبرونو د افغانستان د کرکټ پر نننۍ لوبې تبصرې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي نن د 2015 کال په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ وروستۍ لوبه ده، خو افغان ټیم تر هغه سره ډیر پرې ټورنمنټ کې ترلاسه کړل چې هیله ترې کېده، ځکه چې دا لومړی ځل و چې افغانانو پرې ستر ټورنمنټ کې ګډون وکړ او بیا یې هم پکې یو ټیم ته په خپل ګروپ کې ماتې ورکړه. نیویارک ټایمز بیا وړاندې لیکي تر 1500 کلونو په لنډه موده کې افغانستان وکړای شوی چې د نړیوال جام په څیر ستر ټورنمنټ ته لاره وکړي. میل آنلاین خبرونه بیا د انګلستان د ټیم د یو روزون کې اشلی جایلز خبري خبرې کړې دي چې وایي له افغانستان سره لوبه داسې ده لکه د کلی پر پوست کې چې پښه کېشتې، نو باید ونه شویږو او دا لوبه خامخا وګټو.
د د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور په افغانستان کې د داعش د وسلوال ډلې د خبرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د هماغه پخواني طالب وسلوال بللې دي چې د بیرغ رنګ بدل کړی دی. په دې اړه له مزار شریف څخه د ازادۍ رادیو د خبریال مجیب رحمان حبیب سی رپورټ اورو.
د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور وایي چې مخالفین هڅه کوي د نوم په بدلولو سره خپل فعالیت د سیمې په سطح پراخ کړي. ښاغلی نور چې په مزار شریف کې د عبدالعلي مزاري د تلین منځغونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال د افغان دولت مخالف وسلوالو او طالبانو خپل نوم ته بدلون ورکړی او د داعش ډلې او بیرغ تر نامه لاندې غواړي خپل تروریستي فعالیتونه د سیمې په سطح وغځوي. هغه وویل چې د مخالفینو فعالیتونه به یوې ځانګړې سیمې ته متمرکز نه وي او دا ډله د دې په هڅه کې ده چې خپل ورانکاري فعالیتونه پراخ کړي. نور وویل چې تر څو افغانان خپل سیاسي پوهه او شعور ته وده ورنه کړي نو مخالفین به هم خپل دې اهدافو ته په اسانه توګه تحقق ورو بش.
طالب را میبرن، داعش را میارن.
ځینې چیرې په هڅه کې دي چې طالبانو ډله ورکه کړي او د داعش ډله رامنځته کړي، سپین بیرغ تور بیرغ ته واړوي او هغوی ته امکانات برابر کړي چې یو ځل بیا د وژنې ماشین فعال کړي او اسلام بدنامه کړي. دا برنامه یوازې افغانستان کې پرمخ نه ځي بلکې د سیمې په سطح به وده وکړي. حتی محمد نور په زابل کې یو دیش افغان برمته شوی کسانو ته هم اشاره درلوده ویل چې دا کسان د مذهبي، قومي او لسانی تبعیض قرباني شوي دي. په عین وخت کې حتی محمد نور یو ځل بیا د بشر حقونو د څار ادارې وروستی راپور چې د بشري حقونو د ناقضینو په اړه یې خپور کړی و او د ښاغلي نور نوم هم پکې شامل دی په کلکو الفاظو رد کړ. نور یاده مسله یوه سیاسي توطیه وبلله او زیاته کړه چې ځینې کړۍ د دې په هڅه کې دي تر څو سیاسي چیرې بدنامې کړي او همدارنګه د بشري حقونو د کمیسیون چارواکي، ځینې کمشنران، یو شمیر ټولنیز بنسټونه او ځینې خبریالان چې په یاد راپور کې موجوده محتویات ته انعکاس ورکړی و دا کسان یې دین ستیز وبلل.
دوستانو د بلخ ولایت څخه مو په ریپورت کې د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور څرګندونه واوریدې چې په افغانستان کې د داعش په نوم د وسلوال ډلې د راپیدا کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې دا هماغه پخواني طالبان دي چې د بیرغ رنګ بدل کړي. په افغانستان کې رښتیا د داعش غړي څوک دي؟ په دې اړه د امریکا د پوځي چارواکو څرګندونې له احمد شیبر اورو.
د امریکا لوی ترسیس وی له طالبانو وی پیل شوی ډلې په افغانستان کې پر ځان د داعش نوم ایښی دی. جنرال مارتن دیمسی دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې هغه کسان چې ځانونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش غړي ګڼي په لوګر، غزنی، فراه، ننګرهار، زابل، کونړ، هلمند او کندوز کې هلیځلي پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو ځینې غړیو تور ماکسونه اغوستي دي او تور بیرغونه ورسره دي چې ځانونه د داعش غړي معرفي کوي. قمندان عبدالرؤوف چې په ملا خادم مشهور د داعش له لوري په یوې اعلامیه کې معرفي شوی و چې په افغانستان کې د دوی مشر دی. ملا خادم په وروستیو کې له خپلو پنځو ملګرو سره د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې ووژل شو. د امریکا لوی رئیس جنرال دیمسی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه وویل د پاکستان تحریک طالبان ډله له طالبانو څخه هغه بېله شوې ډله ده چې خلکو ته ځان د داعش په نوم ورپېژني. جنرال دیمسی زیاته کړه د داعش په نوم د یوې نوې ډلې فعالیت په افغانستان کې لومړی د افغانستان حکومت ته یو ستر ګواښ کېدای شي او بیا په دغه هیواد کې امریکایي ځواکونو ته په یوه تهدید بدلېدلی شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې له داعش سره د طالبانو د ځوانانو د یو ځای کېدو امکانات شته. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر وای ولسمشر بارک اوباما غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ژر وتلو لسره غور وکړي. په تیرو 14 کلونو کې د جګړو پر مهال د امریکا 2214 پوځیان په افغانستان کې وشل شوی دي او په میلیارډونو ډالر د افغانستان پر بیا رغونه او د افغان ځواکونو پر روزنه امریکا لګولې دي. اشتون کارتر د چهارشنبې پر ورځ وویل د اسلامي دولت د افراطي ډلې هلې ځلې یوازې په عراق او سوریه کې نه دي محدودې، دا هڅې نور خواو ته په پراخي دودي. د امریکا د دفاع وزیر په باور کانګرس باید ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر له لوري وړاندې شوې مسوده تصویب کړي. په دې مسوده کې بارک اوباما غوښتنه کړې ده چې د تل ځواکونو څخه د استفادې په برخه کې محدودیت وضع نه کړي. اشتون کارتر وای کانګرس باید جګړې ته په دې سترګونه ګوري چې په یو جغرافیایي معین سیمه کې روانه ده، ځکه چې د داعش ډله له سوریه او عراق بهر هم د پراختیا په حال کې ده.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت
د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری پلومړی نیټه له ازادي راډیو واوري.
د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تکرت خار د بیرته نیولو په مقصد په څو جبهو کې پرمختګ کړی. دا رپورټونه له مخې عراقي پوځ او شیعه ملیشو د توپچي او هوایي ځواکونو په ملګرتیا د تکرت په شمال جنوب او لویدیځ کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ژوند رنګونه خبرېږي.
د تکریت خار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو عملیات یو مهم پړاو ته رسیدلی. عراقي ځواکونه وړ مورځ تکریت ته ننوتل او د راپورونو له مخې د خار یوازې یو وړه برخه د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې ده. د شیعه ملیشو جګپړي قومندان موین القدیمی سی ان ان ټلویزیوني شبکې ته وویل چې د تکریت د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په یو لسمه ورځ د دې خار په سلو کې 15 برخه د دوی لاس ته ورغلی ده. نو موړی زیاته کړه چې په پاتې برخه کې د داعش ډلې شاوخوا یو نیم سل وسلوال د جګړې په حال کې دي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې عراقي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه کوي. عبادی ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو کې به د تکریت د خلکو سره او مال خوندي وي. ځینو کسانو په موږ کې نفوذ کړی او غواړي د خلکو امنیت خراب او مالونه یې چور کړي او د جنایاتو او سرغړونو په وسیله زموږ بریاو ته زیان وړوي. په دې مقصد موږ امنیتي ځواکونو د پولیسو او اردو قمندانانو او شیعه ملیشو ته ډیر جدي هدایت ورکړی. داعش ډلې تکریت خار چې د صدام حسین پلرنۍ ټاټوبی دی تیر کال په جون میاشت کې ونیو او پرون چارواکو وویل چې دا خار یې له هرې خوا محاصره کړی او د داعش ډلې یو شمېر کسان له هغه ځایه تښتېدلی دي. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی وایي دوی اټکل کوي چې د عراق امنیتي ځواکونه به په راتلونکو دریو یا څلورو ورځو کې د تکریت خار مرکز ته ورسیږي. عبیدی اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې د وضعیت اداره اوس د دوی په لاس کې ده او ځکه خو د امنیتي ځواکونو تلفات خورا کم شوي دي. ویل کیږي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو جوړ 13,000 کسیز ځواک سره د هوایي ځواک مرسته نه کوي، خو ایران په نو برخو کې همکاري ورسره کوي او سلام مشورې ورکوي. د عراق دفاع وزیر وایي له تکریت وروسته د موصل وردی چې باید د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شي. موصل هم پروسه کال د داعش لاسته ورغی او د ډلې هلته خورا زیات خلک ووژل او د څو سیمو تاریخي او لرغوني سیمې او آثار لوټ او ویجاړ کړل.
د ژوند رنگونه
می مسعود اخمل دی، ژورنالیست یم.
څومره وخت کیږي چې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي؟
نږدې وې اته کله کیږي چې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوم.
ډېر وخت د نام نه پیښه را مس کیږي، تبي د جتا سی دغه پیښه ته مرزي څه احساس کوي کله چې د سی وی پیښه تلاش شي چلته ډېر مرګ ژوب لو ګوري؟
موږ هر ورځ د مرګ ژوب خبرونه اورو او د مرګ ژوب خبرونه جوړو. لبه د مرګ داسي خبر چې موږ پکې د خوخي احساس کوو ډیر کم وی. کله کله چې د پیخو زایتزو د زینو هوادوالو زخمی او جوبل حالت ګورو، د زینو مرګونه حالت ګورو، غمجن کیږو. خو د بد مرغه چې په هواد کې هر ورځ د مرګشوبلي خبرونه جوړو، د مرګشوبلي خبرونه موږ خلکو ته د دې لپاره چې دوی هم خبر شي موږ یې غوي ته ورسو. ډیر کم وخت داسي وی چې موږ خ خبرونه د خوخي خبرونه د خلکو وګونو ترسو. موږ د 10 ورځې انتظار کوو چې هر ورځ د خوخي خبر وورو او د خوخي خبر نه خلک خبر کو. داسې وخت هم راغلی ده چې موږ ټوټي ټوټي خوخي راغونډو او پدینه پویږو چې دا څوک دی. خو فقط تم دومره ویو چې د بم یا ځان مرګي قرباني دی.
کله چې د سپی خو ګوري شلته ماشومان وژل شوی، ماشومان ټپیانی، خزی پکې وژل شوی، ګڼ مرګ ژوب لا وختي. کله نه کله د خپل کورنۍ غړي ماشومان میرمنې تاسو نه یادېږي؟
هغه خو هغه د شاعر خبره وایي چې ما داسې خار کې زندگی اخستې هر لحظه د دې امکان شته چې 14 نه وشي. که په خار کې ګرځو، که د سودا پیرو یا اخلو، هر لحظه موږ دا احساس کوو چې 14 نه بکیږي. که موږ د بل په درد باندې غمجن نشو، نو مخکاره خبره ده چې زموږ په درد به هم څوک غمجن نشي. موږ چې کله د خلکو مړژوان د حالت ګورو، د خلکو هغه حالت ګورو چې نیم وي نیم نه وي، د خلکو ژوبل حالت ګورو، موږ ته خپل اولادونه یادیږي، موږ ته خپل ورونه یادیږي، موږ ته د خپلې کورنۍ غړي یادیږي.
دوستانو د ژوند د رنګونه مو واوریدل چې دا اونۍ پکې له یو ژورنالیست او خبریال سره خبرې شوې. د ازادي راډیو د سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله هم دومره وه. په دې خبري مجله کې د خبرو شو مطالب او رپورټونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا لومړنۍ خبرونه وه او زموږ د ټولې ورځې خبرونې په مخ کې دي. په بل نیم ساعت خبري